کار رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف سی او خلیل خان ستاسو خدمت کې حاضر یو. نن د سیشن بیورس د 1349 کال د میزان د میاشتې 28مه د 2015 کال د اکتوبر 6مه نیټه ده. د خبرونه پیل کې د خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلون راوستي دي. د امریکا دفاع وزارت دا منلي چې تیرونه امریکایي او افغان سرتیری په کندوز کې د بسر د ډاکټرانو روغتون دروازه پر زور ور ماته کړي او ورننوتلي. په کاناډا کې پارلماني انتخابات روان دي او د ختیځو صوبو وروستۍ نتایج شي چې د لیبرال ګوند پر مخ دی.
په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د یووالي موسسه وایي چې په تیر 2014 میلادی کال کې په جګړې او د افراطیت په ضد مبارزې کې 9.9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی. او د روزګان ولایت په مرکز ټرنکوټ کې یوازینی د جنکو لیسا د تړل کېدو د ګواښ سره مخ ده. په دې هکله
د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ دا ومنله چې تیرونه امریکایي او افغان سرتیری د افغانستان په شمالي ښار کندوز کې د بسر د ډاکټرانو روغتون دروازه ورماته کړي او پر زور ورننوتي. په دغه روغتون کې د اکتوبر په 3مه چې بمبار هم وسو لږ تر لږه 24 کسان ووژل شول. د پینټاګان ویان توران جف ډیویس وویل امریکایي او افغان سرتیری د تیری پنځشنبه په ورځ روغتون ته ورغلی وو چې د ودانۍ ارزیابي وکړي. هغه زیاته کړه د غزواکونه په دې نو خبر چې د بیسر د ډاکټرانو پرسنل په روغتون کې دننه دي. د بیسر د ډاکټرانو ویاند دغه روغتون ته د تیرونی په زور ورننوتل تایید کړي او ویل چې دا کار لاغه ورسته سوی چې د بسر د ډاکټرانو او د تحقیقات کوونکو ترمنځ موافقه هم سوی و چې د امریکا لخوا د تحقیقاتو په اړه به پوز چې هر ګام پورته کوي لمخې به دوی ته حال ورکوي. د دې میاشتې په پیل کې په افغانستان کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان جنرال جان کیمبر وویل چې د امریکا متحده د اکتوبر 3مې نیټې د بمباری ذمواري پراخلي. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلون راوستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا تقریبا یو شپېته لوړ رتبه منصبونو کې بدلون اعلان شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال مشر جنرال حبیب الرحمن افزر امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل دي چې دغه بدلونونه د روزمره کارونو د لا بهتری د سولې د ساتلو او د ملي یووالي او ځمکني تمامیت لپاره دغه تغیرات راوستل شوي دي. د امریکا پوځي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا یو F-14 ډول الوتکې باندې تیرونې په داسې حال کې ډزې سوي دي چې په افغانستان کې غزمه کوله. د امریکا یو پوځي چارواکي د رایټرز خبري اژانس ته وویل چې د اکتوبر په 14مه نیټه د الوتکې په پکتیا کې په عمومي جنگي پرواز و چې د وړو وسلو د لارې ووشتل سوه. دغه چارواکي وویل چې الوتکې ته معمولي تاوان ورسېدل او په خوندي توګه د بګرام په هوایي ډګر باندې کښېنسته. د امریکا چارواکي دا خبره تر اوسه نه ده تایید کړې چې د غلوته کدي د طالبان لوخا وشتل سی وي. د پاکستان چارواکي وایي چې د کوټ شهر په یو مسافر وړونکو بس کې د یو یشدل سی وي بم د چاودنې لامل یو ورس مسافر وژل سی وي او دروښ نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو سیکرټر اکبر دورانی یو سیریټ پرس خبري اژانس ته ویل چې دغه بس د دوشنبه پورې د شهر د مرکز څخه سریاب خواته په لار وو چې د بم چاودنه پکښ وسوه. هغه زیاته کړه تحقیقات کوم کی په دې باور دي چې دغه بم د بس د نه شدل سوې دي. د پولیسو یو افسر امتیاز شاه وایي چې دغه په دغه برید کې د وخت علي څخه کار خسل سوې دي او د چاودنې پر مهال په بس کې شاوخوا 50 مسافر سپاره وو. تر اوسه چا د دې بمي برید ځمواري په غاړه نه اخستی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا راغونډې سوي نوې شمیرې د دوشنبه په ورځ دا ښودلې چې د تیر میاشت په سعودي عربستان کې د حج د مراسم پر مهال په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 2100 حاجان وژل سوي دي. د اسوسییټډ پریس دا نوې شمیرې په داسې حال کې خبرې کړې چې د سعودي عربستان چارواکو د دوشنبه په ورځ غونډه وکړه چې د دې پیښې په اړه بحث وکړي. د سپتمبر د میاشتې څلورویشتمې په پیښه کې چې د مکې مزمې سره نږدې د مینا په سیمه کې وسوه، لاغه راسي د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې هیوادونه د خپلو اتباعو مړي پیژني او دغه راز د هغو سلګونو لادرکه سوو حاجانو پسې ګرځي چې تر اوسه لادرکه دي. له بلې خوا سعودي حکومت د سپتمبر په شپږویشتمه ویلي وو چې اووه سوه شپږ نوي کسان وژل شوي او نه سوه دوه دېرش زخمیان دي، خو تر اوسه د هغوی شمیر د دې نویو شمیرو په اړه د سعودي حکومت چارواکو څه نه دي ویلي. په کاناډا کې پارلماني انتخابات روان دي. د ختیځو صوبو وروستۍ نتایج ښیي چې د لیبرال ګوند دوه دېرش او د محافظه کاره ګوند تر اوسه پورې چې واکمن ګوند هم د یو څوکۍ د پارلمان له درې سوه اته دېرش څوکۍ څخه ګټلې دي. د محافظه کاره واکمن ګوند صدر اعظم سټیفن هارپر د بیا انتخاب په اړه د لیبرال ګوند مشر جسټن ټروډو په مقابل کې د سخت مشکل سره مخ دی. د خلکو د نظر پوښتنو سروې دا څرګنده کړې چې زیاتره خلک د دې خواهش ښودلی چې سیاسي بدلون راسي او واکمن محافظه کاره ګوند صدر اعظم سټیفن هارپر د له واکه لرې سي او یا دې ته مجبور کړل سي چې اقلیتي حکومت جوړ کړي. د نظر پوښتنې نتایج چې د شنبې په ورځ خپاره شول ښایي چې د لیبرال ګوند مشر جسټن ټروډو په سلو کې اته دېرش او د هارپر محافظه کاره ګوند یو دېرش فیصده او د غرض د نیو ډیموکرات ګوند یو ویشت فیصده په خلکو کې محبوبیت لري. په کاناډا کې شپږویشت میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري او داسې توقع ده چې د رای واچونې شمیره به ډیره زیاته وي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د درې ورځني سفر پر مهال سفر د پاره واشنگتن ته رسیدي. نواز شریف د خپل سفر پر مهال د امریکا ولسمشر براک اوباما پرته د غیوا د کانګرس او د سنا د بارنیو اړیکو د کمیټو سره وویني. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ د یووالي موسسه وایي چې په تیر 2014 میلادي کال کې په جګړې او د افراطیت په ضد مبارزه کې 9 میلیارد او 9 میلیون ډالر لګښت راغلی. په دې اړه په مو کړی د آشنا ټلویزیون دی رپورت ته.
په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر جګړې او افراطیت 9 میلیارد او 9 میلیون ډالر لګښت راغلی. په هغه سروي کې چې نن د سولې او دیموکراسي د یووالي موصله خوا خبره شو، په کې راغلي چې په 2014 کال کې پر جګړې او افراطیت یادې لګیدلې پیسې په افغانستان کې د ناخالص تولیداتو 44% جوړوي. همداشان دغه اندازه پیسې 43% د 1994 کال بودجه او 4% د داخلي عوایدو د راټولېدو اندازه جوړوي. د سولې او دیموکراسي د یووالي موسسې په تیر اتوم میاشتو کې په اتوم مشخصو برخو کې سروې کړي او په افغانستان کې د بیلابیلو کچو خلکو سره خبرې کړي دي.
اولین سکتور کې خېل متضرر است از این ناحیه انکشاف زیربنا است.
لومړنی سکتور چې زیات زیان لیدلی دی پرمختیا او بیخبنیاد دی. امنیت پرته له شک چې زیات لګښت لري، خو بیخبنیاد ډیر زیان ویني. په دوهمه کچه کې پوهنې او په درېمه کچه کې روغتیا زیات زیان لیدلی. هغه ارقام چې موږ لرو له حد زیات ملکی او نظامی کسان ټپیاندي.
د سولې او دیموکراسۍ د یووالي موسسه اندېښنه څرګندوي کچېرې په 2015 کال کې روان وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، نو شونې ده چې د جګړې او افراطیت لګښت له هغه څه زیات شي چې په 2014 کال کې ښودل شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ چارواکي وایي لکه څنګه چې د خلکو غوښتنه وه د افغانستان د ثبات لپاره کار نه دی شوی او د جګړې پراخېدل به د ناروغې ټولنې د جوړېدو لامل شي.
تر څو چې حکومتداري خنډ شي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملی نشي، نو مشکله ده چې جنگ مخه ونیول شي او اقتصاد رشد وکړي.
د سولې او دیموکراسي د یووالي ماسي پاتو میاشتو کې د امنیت د بیا رغونې د زیانونو جبرانول انساني پنګونی او احتمالي درآمد روغتیا پوهنې بیخ بنیاد لمنځتل او کډوالۍ په برخه کې سروي کړی ده. ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د پوځي او امنیتي برخې زیات لګښت پرمختګ ته زمینه نه برابروي.
مصرفات موږ د امنیتي له لحاظ ډېر لرو تر څو چې نور سکتورونه کې مصرف ولرو. هر کله چې موږ د امنیتي مسأله زیاتره او زیاتره خطوب ته ورسو، نو په مغه اندازه مې کولای شو چې دا مصرفات د دینه کم او په نورو سکتورونو کې مصرف.
عام خلک بیا دروان وضعیت په حق له داسې وایي
وضعیت دا سره ونه هیڅ ژوند نشي اته وضعیت خشي د ترافیکو او داسې دولت ته خوانه ان شاء الله چې ټول مخشلی راشي
ټول اندخمن دي ځکه چې تجاران اندخمن دي مارکیټو ولا سي جوړي اندخمن دي بیکاری زیاته ده ټول خارج ته روان دي
کارپوهان وایي چې پر جګړې او افراطیت د څه باندې 9 میلیارد ډالر لګښت د ټولنې لپاره پراتونکي زیانونه زیږولی شي
یشمیر افغانان بیا په دې اندی کچره اوسنۍ وضعیت همداسې دوام پیدا کړي نو نا امنی او بد وضعیت به د افغانستان د پرمختګ ملاور ماته کړي
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام تاسو د شنا رادیو واشنگتن نو اوریدو د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یوازینې د جنکو لیسا د تړل کې دوه غوښ سره مخ ده په دغه لیسې کې لوی ستونزه دا ده چې هلته استادان نشته عزیز الله پوپل روزګان تله او د هغه ځای دغه رپورټ را لګلې
پینځلس کال مخکې په افغانستان کې نوی سیاسي نظام له روزګان څخه خپل سفر را پیل کړ د دې ولایت خلکو هیله درلوده چې له محرومیت څخه به وژغورل شي نارینه او ښځینه به تعلیم وکړي ملالی لیسا د روزګان د ولایتي مقام په سلمیتری کې موقعیت لري او تیر کال یې په لومړي ځل تر لاسو زیاتې د دولسم ټولګي فارغی نیدرلودې د ښځینه تعلیم په برخه کې په تیرو څوارلس کالو کې د روزګان ولایت لپاره تر ټولو لوی لاسراوړنه بلل کېده خو اوس د لاسټلو په حال کې ده دمګړې د دې لیسې په دولسم ټولګي کې یوازې نه تنه ځکونکې پاتې دي دا څو د ګوتو په شمیر ځکونکې په مات سره خپل درسونه ترازی او وایي چې په ټولو ورځ کې اله یو یا هم کله دوه مضمون ولولي دوی وایي چې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم لکور څخه لیسې ته د زده کړو په هدف راځي خو دلته د ښوونکو نشته نه درسونه نیمګړي پاتې کړي او نږدې ده چې دوی هم نو ښوونځي ته رانه سي د لیسې مدیر وایي چې دوی د 15 استادانو له تشکیل څخه یوازې یو تن رسمي استاد لري نو موري وایي چې د ښوونکو د نشتون سنځه د دې سبب سوي چې ځینو کورنوي خپل لونی بیرته له ښوونځي څخه ګرځولې دي
استادان د مرکز راوستي ځکه دلته نسته شزینه استادان دلته هیڅ وجود نه لري سرشکل څرنګه چې مقرري باندې شو د رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې مکتب بالکل د سقوط سره مخ مخص
روزګان ته د نوی والي د کار لمړنۍ اونۍ دي ویان دي دوست محمد نایاب وایي چې هغه لا هم د دې ولایت لپاره د اړتیاو پر مطالعه بوختي خو هڅه کوي چې د ماری په سکتور کې د یوازنې شزینه لیسې د سنځو حل ته ممکنه حل لارې پیدا کړي
موږ با په نورو بدلون باندې کار وکړو چې د پوهنې وزارت دغه سنځو ته جواب ونوي ولایتي ادارې په خپل په شخصي امکاناتو یا هم د نورو منابعو څخه استفاده سره د دې دوستانو سنځو حل کې ته چوپوري کورنۍ دې ته بیرته آماده شي خپل کوچنیان د تیر په چیر باندې مکاتب ته واسه یو د انجینر په برخه کې شته سنځو حل شي
د روزګان ولایتي مرکز ترین کوټ لامنتی په لور داډمن او آرام لیدل کیږي او لوړ پوړي نظامی مقامات یې لرو پروتو سیمو ته د امنیت د پراخولو پر لارو چارو باندې بوخت ښکاری په جنوب کې د ملي پاوز عمومي قومندان تورن جنرال داوود شاو پادر خپل سرتیری د روزګان د امنیت د چنګښت لکه بلستای او وای چې جربد دی ولایت په لور پروتو سیمو کې د صوبات د چنګښت په مخه نظامی عملیات پیل کړي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا رادیو روزګان
پسے اور چکلس رلا سنا پسے اور چکلس رلا سنا لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش پسے اور چکلس رلا سنا پسے اور چکلس رلا سنا لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش لنکد ٹکے مزے دے خال پدوراش در خپل تنش دې ده لنکد ټکه مزه ده دا کبر جانا زید ڈنڈو گروڑی نائے لنکن ڈٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی پسے ور جکل سرلا سنا پسے ور جکل سرلا سنا لنکن ڈٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی لنکن ڈٹی کے مزے دے خال پتی ورانشی
پامکړی یو بل رپورت ده. د نړۍ صحي ټولنه یا ډبلیو ایچ او وایي چې هر کال په ټولې نړۍ کې په ټرافیکي پیښو کې تقریبا 1.25 میلیونه خلک مړ کیږي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیو د مونږ ته یو رپورت را لېږلی.
په ټرافیکي پیښو کې د وژل شوو کسانو دغه اندازه د نړۍ د 180 ملکونو د احصایو په اساس تعین شوې ده. د دغو احصایو نه داسې همکاري چې په تیرو څو کلونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د وژل کېدلو اندازه په داسې وخت کې چې په سرکونو موټرې زیاتې شوې او د خلکو په نفوذ کې هم زیاتوالی راغلی دی ثابته پاتې شوې ده. مګر په دغو احصایو کې دا هم څرګنده شوې چې په ډیرو ټرافیکي پیښو کې ځوانان چې عمرونه د 15 او 19 کلونو په شاوخوا کې دي وژل کېږي. د نړۍ د صحي ټولنې په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د سرکونو د وضعیت نه علاوه په نادارو او په ثروت مندو ملکونو کې هم په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوبلې په اندازې کې فرق شته دی. دغه رپورت وایي چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او د ژوبلې اندازه کمه ده، سره له دې چې د ټول نړۍ 45% موټرې هم په دغو ملکونو کې تګ راتګ کوي. د نړۍ په صحي ټولنې کې د غیر ساري ناروغیو د دفتر مشر اتنی ګورک وایي چې د منځني ختیځ نه وروسته په افریقایي ملکونو کې پا په ټرافیکی پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه ډیره زیاته ده. هغه وایي
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
په افریقا کې یوازې د نړۍ 2% موټرې شته، مګر په ټرافیکی پیښو کې پکې د خلکو د مرګ اندازه زیاته ده. په ځینو ملکونو کې لکه سویډن، برتانیې، هالند او ځینو نورو ملکونو کې داسې ترتیبات نیول شوي چې د هغې په ذریعه په تیرې یوې لسیزه کې په ټرافیکی پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه 80% کمه شوې ده. لازمه ده په خاص ډول د موټرونو د سرعت د اندازې کنټرول، په نشه کې د موټرو د چلولو، د موټر سایکل د سواری په وخت کې د هنی خولې په سرول، په موټر کې د کمر بند تړل او د ماشومانو په انتقال کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې د هغې لپاره باید قوانین وضع او هم باید په جدي توګه عمل شي. ښاغلی ګورک وایي په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې په تیرو دریو کلونو کې د نړۍ په 12 ملکونو کې د سرکونو د حفاظت او د قوانینو په عملي کولو کې پرمختګ شوی دی، مګر هغه دا هم ویلی دی چې په سرعت د ټرافیکی پیښې ځای ته د امبولانسونو رسیدل او په سرعت شفاخانو ته د زخمي شوو کسانو انتقال هم د دې باعث کیږي چې د خلکو د مرګ اندازه کمه شي. هغه دا هم وایي چې د مطالعاتو او د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوی چې که چیرې په وخت او په سرعت د زخمي شوو کسانو علاج وشي، ممکن په ټرافیکی پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه نیمایي ته راکمه شي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې په افریقا کې په سرک د بایسکل سوارانو او د پیاده خلکو د مرګ اندازه د ټولو ټرافیکی پیښو 26% تشکیلوي. په دې برسیره د ډبلیو ایچ او په دغه راپور کې دا هم راغلی دي چې تقریبا 80% هغه موټرې چې د استفادې لپاره خرڅېږي د حفاظت اساسي معیارونو ته ضرورت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د کابل نه لوګر ولایت د برېښنا د مزو د غزولو چارې پیل شوې دي. چارواکي وایي په دې پروژې 12 میلیون ډالر لګښت راځي چې د امریکا متحده ایالات پوځ یې ورکوي. ابراهیم رحیمی په دې حق لباندې یو رپورټ را لېږلی دی چې تاسو ته اورو.
د وارداتي برېښنا د غجریان د کابل لارغندې سیمې څخه د لوګر په مرکز پلي عالم کې جوړېدونکي سب سټېشن ته غځول کیږي چې بیا له دغه ځایه پکتیا او بالاخره پکتیکا او خوست ته رسیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کابل د دریایي حوزې رئیس عبدالمعروف مسیر په لوګر کې خبریالانو ته وویل چې د پروژې لپاره د امریکا متحده ایالاتو پوځ د انجینرۍ ډلې 12 میلیونه ډالر ځانګړې کړي. عبدالمعروف مسیر د پروژې د کار د شروع پر مهال وویل چې د برېښنا د دغو غځېدونکو تارونو اوږدوالی 1.5 کیلومتر حساب شوی او د 246 پایو په وسیله به د 1 کال په موده کې لوګر له کابل سره ونښلوي.
یګانه چیزی که من نیاز میبینم هماهنګي در عمل است.
موږ د دغه پروژې د ښه تطبیق لپاره ښې همغږۍ ته اړتیا لرو. که چیرې دغه پروژه په همغږۍ سره ترسره شي، موږ باوري یو چې یو معیاري او د خلکو له غوښتنو سره برابره پروژه به لاسته راوړو. د اوبو او برېښنا وزارت د کابل د دریایي حوزې دغه مسؤول عبدالمعروف مسیر همدارنګه وویل چې د برېښنا په دغه پروژه کې په مرکز پلي عالم کې د سب سټېشن لپاره د ځینو تاسیساتو جوړول هم شامل دي. د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وایي چې د یادې پروژې په تکمیلېدو سره به لوګر له 46 میګاواټه برېښنا څخه برخمن شي. هغه زیاتوي چې دغه برېښنا به پر 15,000 کورنیو وویشي.
ټولو لوګریانو ته 46 میګاواټ د برق هغه ګنجایش لري چې دا به انشاءالله پس دغه نه موږ په لوګر کې زموږ امنیت د برق د دې هغه 15,000 کورنۍ دي چې د هغوی سروې شوې ده، د هغوی قرارداد په جریان کې دی، نو انشاءالله هغه کار هم تر کار لاندې دی. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غځول کیږي چې دا مسیر ده، دا چونکې یو ملي پروژه ده.
ښاغلی فدایی د هغو ډلو ټپلو پر وړاندې قانوني چلند خبرداری هم ورکړ چې د ده په وینا ښایي په مختلفو بهانو د یادې شوې پروژې د تطبیق په مخ کې ځنډ او خنډ رامنځته کړي. لوګر ولایت د برېښنا د جریان د غځولو په اړه پر دغه ولایت سربیره د پکتیا، پکتیکا او خوست خلک په ځانګړي ډول سوداګر او نور کاروباریان خوښ ښکاري. دوی د هر کاروبار د پرمختګ اصلي بنسټ برېښنا بولي. قادر خان د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پاپړ یوه وړه فابریکه لري. هغه وایي
مګر دی مشکلات برق وجنا او برق ناراضي او جنریټر باندې غوښمن مصرف ډیر دی ډیزل لا پټرول خرچ کو نه دی مشکلات دی لګ موږ سره باید اوسه چې برق جوړ شي د برق ضرورت موږ ډیر درو
د چړونکو په نظر د صنعت واده او پرختیا د هر هیواد اقتصادي وضعیت پیوړتیا بنسټ بلل کیږي خود کار هل ممکن ښکاری چې د صنعتي او تولیدي فابریکو لپاره پورا برېښنا موجوده وي ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
زنو اوریدونکو پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه په ورځ دا ومنله چې تیرونه امریکایي او افغان سرتیرو د افغانستان په شمالي شهر کندوز کې د بیسر د ډاکټرانو روغتون دروازه یې ورماته کړي او پر زور ونوتلي په دغه روغتون د اکتوبر په درېمه هوایي بمبار هم سوی و چې لږ تر لږه څلور ویشت کسان پکې ووژل شول د پینټاګان ویان تورن جیف ډیویس وویل امریکایي او افغان سرتیري د تیرې پنجشنبه په ورځ روغتون ته ورغلي وو چې د ودانۍ ارزیابي وکړي جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي د افغانستان دفاع وزارت د ستراتیژیکو چارو مرستیال مشر جنرال حبیب الرحمن افضل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونه د روزمره کارونو د لا بهتري د سولې د ساتلو او د ملي یووالي د ملي یووالي او ځمکني تمامیت لپاره دغه تخیرات راوستي دي د امریکا پوځي چارواکو د شنبه پر ورځ ویل چې د امریکا یو اف 14 ډول الوتکه تیرونی په داسې حال کې وشتل سیوي چې په افغانستان کې غزمه کوله د امریکا یو پوځي چارواکو د رایټرز خبري ایجنسی ته ویل چې د اکتوبر په 14 منېټه د غلوتي کې په پکتیا ولایت کې په عمومي جنگي پرواز و چې د وړو وسلو دلاري ووشتل سو دغه چارواکي ویل چې ولوتي کې تمامولي تاوان ورسید او په خوندې توګه د بګرام هوایي ډګر کې کښېنسته د پاکستان چارواکي وایي چې د کوټي په شار کې په یو مسافر وړونکي بس د یو شدل سوي بم د چابدنې لامل یو ورس مسافر وژل سوي او دروش نو ټپيان سوي دي د کورنوي چارو سیکرټر اکبر دورانی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویل چې دغه بس د دوشنبه په ورځ د شهر د مرکز څخه سریاب خواته پلار وو چې بم پکشي و چاودید هغه زیاته کړه تحقیقات کوونکو په دې باور دي چې دغه بم د بس دننه شدل سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لخوا راغونډي سوي نوي شمیرو د دوشنبه په ورځ دا شودلی چې 13 میاس په سعودي عربستان کې د حج د مراسم پر مهال پټیل ماټیل کې لښت لږ 2100 حجان ووجل سول د اسوسییټډ پریس د نوي شمیر په داسې حال کې خبرې شمیري په داسې حال کې خبرې کړي چې د سعودي عربستان چارواکو د دوشنبه پر ورځ ونده وکړه چې د پیښې په اړه باس وکړي په کناډا کې پارلماني انتخابات روان دي د ختیځ صوبو وروستي نتایج شي چې د لیبرال ګوند د دودیش او د محافظه کار ګوند تر اوسه یو څوکۍ د پارلمان له 300 اته ډیر څوکۍ څخه ګټلې دي د محافظه کار ګوند صدر اعظم سټیفن هارپر د بیا انتخاب په اړه د لیبرال ګوند مشر جستن ټریډو په مقابل کې د سخت مشکل سره مخامخ دی د نظر پښتون نتایج چې د شنبه پر ورځ پارس ول شي چې د لیبرال ګوند مشر جستن ټریډو د پسلو کې اته ډیر او د هارپر محافظه کار ګوند یو 10% او د غراز د نیو ډیموکرات ګوند یو 10% په خلکو کې محبوبیت لري په کاناډا کې 14 میلیونه خلک درای ورکولو حق لري او دا ستوکو ده چې درای وچون شمیره به ډیره زیاته وي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن درې ورځنی سفر رسمي سفر د پاره واشنگټن ته رسیدي نواز شریف په خپل رسمي سفر پر مهال د امریکا ولسمشر براک اوباما پرته دغه یوه د کانګرس او د سنا د بارنۍ اړیکو د کمیټو له غړو سره وویني
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
ژن اوریدونکو زموږ د خبرونې لومړۍ برخه ختمېږي په دویمه برخه کې چې نیم ساعت وروسته به پیلېږي نو تازه رپورټونه سره به تاسو خدمت کې حاضرېږو امریکا او روسیه به خای چې نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې هدف یې د سوریې په هوایي قلمرو کې د الوتکو د خوندیتوب یقیني کول دي په سوریه کې د روسیې نظامي مداخله او د بشار اسد په دښمنانو د هوایي حملو وروسته اوس دا یره پیدا شوې چې شاید روسیه به دا ځلې بیا د افغانستان اوګ جنگ په شان یو بل اوګ جنگ کې راګیر شي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن امریکا ته رسیږي د کندوز د حمله نه وروسته د پاکستان افغانستان او د امریکا په اړیکو باندې رپورٹ د نورو رپورٹونو تر څنګ اوریدل مهیروي اوس ته دری برخې همکاران راغلي دي ستاسو په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه ته وقفه شي